تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریدو ما سپخین 2 بجې دی قدرمنو اوریدونکو په دې او ساده خبرونه کې چې زر رضوان مراد د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په هرات ولایت کې د ورستۍ او امنیتی پیښو چې د امنیتی چارواکو په وینا 14 شوې دي او د یونما د مقامات په وینا راکټي بریټ هم د دوی په دفتر شوې ده. درته ورستۍ او تازه معلومات خبرو. د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه هم لرو او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ویکلیکس انټرنیټ پانه د عراق د جګړې پړه په زورګرو نوټ پټ اسناد هم خپاره کړي چې پکې ویل شوي له بندیانو سره دغلته بد چلند شوی دی. په هیټي کې کولرا ته ورته وي ناروغي بیا تر 200 زیات کسان مړه کړي دي. خو دا هر څه د افغانستان او نړۍ د خبرونو وروسته په سر کې پام وکړي. د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په هرات کې د یونما دفتر محاصره کړی چې وسلوال ورننوتلې دي. د بهرنی چارو وزارت وای د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان پولیسو د خلاصون هڅې روان دي او په پکتیا کې سلګونو کسانو مظاهره کړې ویل دي چې د دوی د سیمو بې اعتبار سی ویرای دي بیا وشمرل سي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې پولیسو په هرات کې د یونما دفتر چې یو شمیر وسلوال پکښ ننوتلي محاصره کړي. دغه وسلوال کسان چې ګمان کېږي طالبان به وینن غرمه 12:30 بجې په هرات کې د یونما دفتر ته ننوتلي او لا هم هلته موجود دي. د کورونی چارو وزارت وایي زمری بشری شیبه مخکې د ازادي راډیو ته وویل چې پولیس په سیمه کې د هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي.
د انتحاري حملې تاییدول کولای شو، یعنی د 12:30 بجو په شاوخوا کې نه ده معلومه چې یو انتحار کوونکی یا دوه د یونما پر دفتر باندې د هرات په ولایت کې حمله کړې ده. اوس پولیس په ساحه کې دي، کوشش کوي تر څو جزئیات لاسته راوړي او له موږ سره شریک شي. اجازه نه دومره درته تاییدولی شو، نور جزئیات به وروسته درکړو.
په کابل کې د یونما دفتر چارواکو هم تایید کړی چې په هرات کې د دوی په دفتر وسلواله حمله شوې. د دغه دفتر یو ویان نظیف الله سالارزی د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دي او تر اوسه پورې د دې حملې په اړه زیات جزئیات په واک نه لري. بل لور ته وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او ویلي چې د حملې هدف امریکایان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني ځواکونو لخوا د نیول سوو شپږو افغان سرحدي پولیسو د خلاصون هڅې روانې دي. د افغان چارواکي وایي دغه پولیس دوی اونۍ مخکې د شپې لخوا په تیروتنه د ایران خاورې ته اوښتي او ایراني ځواکونه نیولې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایان وویل چې په دې اړه د دوی زیاتې هڅې روانې دي، خو وایي نه ویل چې په دې اړه کوم پرمختګ شوی او که څنګه. په پکتیا ولایت کې نن سلګونو کسانو مظاهره کړې او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د دوی د ولایت بې اعتبار سی ویرای دی بیا وشمیري. مظاهره کوونکو چې د وزیر دران ګردی چیری او شواکو لسپالوی څخه راټول شوي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخابات خپلواک کمیسیون د دوی د سیمو سمې رایې بې اعتبار شمیرلې دي. مظاهره کوونکو د خوست ګردیز لوی لار بند کړې، ویلي دي چې افغان دولت او کمیسیونونه د دوی ستونزې وانه وري دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. تاکل سوي چې سبا د ایسا یا په افغانستان کې د پنګه چونې د ملاتړ در د افغان صنایعو یو لوی نندارتون پرانیزي. د ایسا د رسنی مسول روح الله احمد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به د افغانستان ټول لاسي صنایع وړاندې سي او نړیوال به د افغانانو د پرمختګونو څخه خبر کړي. دغه نندارتون به د لوی جرګې په خیمه کې پرانیستل سي. د افغانستان خبرونه محمد مروه سالم احمد سالی در سره په نور خبرو کې دي.
د ویکلیکس په نامه انټرنیټي پاڼه په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو په زرونو نور پټ اسناد هم خپاره کړل او وایي په عراق کې له بندیانو سره ناوړه چلند شوی او شکنجه شوی دي. متحده ایالات پرې پوهېدل خو څېړنې نه دي کړې. د ویکلیکس مشر جولیان اسانش سی ان ان ټلویزیون ته وویل په خبرو سو اسناد کې د په وینا د وینو له هغه امام څخه پرده پورته شوی چې له دې مخکې جزئیات نه دي خپاره شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د دغو اسنادو خپرېدل غندلې دي.
موږ په زغرده د دغو پټو اسنادو خپرېدل غندو چې په انفرادي توګه یا هم د ځینو سازمانونو لخوا خپاره شوي. دغه کار د امریکایانو یا نورو متحدانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د ویکلیکس هغه پلان چې وایي 400 زره پټ اسناد به خپاره کړي د کومې سترې حیرانتیا خبر نه ده، خو خبرداری ورکړي چې
د دغو اسنادو په خپرېدو سره ممکن د امریکایي او عراقي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ سي. غربي مطبوعات وایي د ویکیلیکس لخوا په خپرو سوو محرمو اسنادو کې د عراق په شخړه کې د ایران د ونډې اسناد هم په ډاګه سوي او پکې راغلي چې د ایران پر ائتلافي ځواکونو او د عراق پر حکومتي چارواکو د حملو په مقصد عراقي وسلوال دروزي. د هیتی چارواکي وایي د دې هېواد په مرکزي سیمو کې کولرا ته ورته ناروغۍ تر 200 زیات کسان مړه کړي، تر 2500 زیات نور کسان چې په دې ناروغۍ اخته سوي د تداوي لپاره روغتونونو ته انتقال سوي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې دې هېواد ته ځینې متخصصین لېږلي دي. په جنوري کې دغه هېواد د یوې سختې زلزلې له کبله وځپل سو چې تر 2,20,000 زیات کسان په نتیجه کې مړه شول او 1.5 میلیون نور خلک یې بې کوره کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو استازي وایي په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرایلو پالیسیو د دې سیمو اشغال د مزکو په بلفیل لاندې کولو بدل کړی دی. ریچارډ فاک د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل خبره روانه ده. د لویدیځ غاړې په سولې کې شپېته برخه چې 40,000 فلسطینیان پکې ژوند کوي د اسرایلو تر پوځي واکمنۍ لاندې راغلې ده. د زیاته کړه داسې سیمې هم شته چې زیات شمېر کورونه پکې نړول سوي او حتی د فلسطینیانو کلی له منځه وړل سوي دي. ریچارډ فاک وایي اسرائیل او ملګري ملتونه باید د فلسطین په اشغال سویو سیمو کې د بشري حقونو د وضع مسؤل وبلل سي. د فرانسې مشرانو جرګې په هیواد کې د څو میاشتنیو سراسري مظاهرو او اعتصاب سره سره د دې هیواد د تقاعد په قانون کې هغه تعدیل تصویب کړ چې لمخې د تقاعد سن له 60 کلنۍ ته پورته سوی دی. د فرانسې مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د تقاعد تعدیل په 101 موافقو او 153 مخالفو رایو تصویب کړ. د پارلمان دواړه مجلسونه هم باید دغه تعدیل تصویب کړي. د فرانسې حکومت وایي د تقاعد په قانون کې بدلون د دې قانون د ژوندي ساتلو په مقصد ضرور و، خو کارګري اتحادی بیا وایي چې په 60 کلنۍ کې د تقاعد حق یې په ډېره سختۍ ترلاسه کړی و. خبرونه له ازادي راډیو څخه خبري. په بحرین کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رای کاروي. په 2001 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر سیاسي اصلاحاتو وروسته دا دریم ځل دی چې خلک په ورته انتخاباتو کې ګډون کوي. د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې د خلیج دغه کوچنی سلطنت په یو رسمي مشروطه شاهي نظام بدل سو. اټکل کېږي چې پر شرایطو برابر تر 3,00,000 زیات کسان به په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. 120 کاندیدان چې وایي ښځې دي د ولسي جرګې 40 څوکۍ جمله د 15 څوکۍ لپاره مبارزو ته ولاړ دي. 15 څوکۍ انتصابي دي چې لوړاندې کسان ورته ټاکل سوي دي. د مشرانو جرګې 40 څوکۍ ته کسان د پاچا لخوا ټاکل سوي دي. او د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي چارو وزیران په جنوبي کوریا کې جرګه سوي او د نن ورځې په وروستیو کې به ژمنه وکړي چې د اسعارو د تبادلې لپاره به د مارکیټونو د نرخونو پر اساس مقررات وضع کړي او د مربوطه هیوادونو د پیسو یا پولي واحدونو د ټیټولو سیالي به نه کوي. تمه ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران به د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړي او د سترو ناانډولو سوداګریو د کمولو ژمنه به وکړي، خو په اعلامیه کې به د سوداګریو د روان تضعیف یا کسر لپاره مشخص هدفونه په ګوته نکړي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ څورستي خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې زمون غږ له ازادي راډیو وره. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر ودانۍ باندې د شوې حملې لپاره عملیات پیل کړي دي او روسری پټنه وی چې د غلطه د 2-3 14 غوونه اوریدل شوې دي. په دې اړه به لسیمې څخه زموږ د خبريال روسي معلومات درته خبر کړو. د پاکستان صدر اعظم وی د دې هواد له غډونه پرته په افغانستان کې د سولې حالې زلې نتیجې نشي ورکولای. پاکستان وی چې د افغانستان حکومت د سولې له روانو حالو زلو اسلام آباد به خبر ساتل. دا موضوع په یو ریپورت کې اوریدل شي. په افغانستان کې د دولت له وسواله مخالفانو سره د سولې او دغه تل بیرغونی د بهر پړه درته یو مفصل او تحلیلي مطلب هم لرو. د افغانستان د امریکا وزارت په پروان ولایت کې د امریکا او کوریا دولتي بیرغونی له ټیم سره د 500,000 امریکایي ډالرو پر ځخ یو تړون لاسلیک کړی دی. په افغانستان کې د 13 انتخاباتو په اړه د فیفا یا آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر سره مرکه هم لرو او د خبرونه په پای کې د ځوانانو خبرونه تاند څنګه هم هیروي. دا ازادي راډیو ده. همدا شیبه له هرات څخه د ازادي راډیو خبريال شریف الدین سنځه د ټلیفون په لیکه را سره ده او هغه اوریدونکو ته یادونه کو چې دا اوس یې ازادي راډیو اوریدل پیل کړی دي چې نن په هرات کې د ملګرو ملتونو پر دفتر باندې حمله شوې ده او د دې حملې د ورسیو جزئیات لپاره له شریف الدین سنځه څخه پوښتنه کو چې اوس وضعیت څنګه ده.
امید اول کوه ما وضعیت ظاهرا کنترول لاندې ښکاریږي او وضعیت نورمال ښکاریږي، ولې عملیات لا هم د پولیسو جریان لري او د یوناما دفتر له محاصرې لاندې ده، خو کوم عملا پای را پایر یا ټکو ټوک چې د وسلو د دان نشته. نو جزئیات هماغه لومړني دي چې دوه نفره انتحاریان په دروازه کې ځانونه چودلي دي او کوم څو نفره یا کوم یو نفر کېدی شي د نننوي د هرات امنیت چارو قمندان جنرال محمد سالم احساس په لومړۍ وهله د ازادي راډیو سره خبرې کولې، ویل چې دوه تنو په دروازه کې ځانونه منفجر کړي دي او نور د ننوتري په ډېره اسانۍ شاهدان دي. هغه کسان چې سترګو لیدلی حال یې لیدلی دی د هغو ازادي راډیو ته وویل چې د کورسرمی رنګ کورلا موټر په سترلۍ باندې څو تنه راغلل او په دروازه باندې د راکټ فایر وکړ، د هغوی ډېر کم مقاومت ورسره وکړ، نور ننوتل دوی په وضعیت نه پوهېږي. خو هغه مخکې چې کومې تیارو دورې وهلې وو د تیارو دورې هم نشته، یوازې پولیسان دي چې منطقې تر امنیت لاندې راوستلې. داسې نه به څوک مړ وي نه به وي، آیا انتحار کوونکي ځان وژونکي کسان به دننه ننوتلي وي که نه، معلومات نشته. هم د طالبانو رسمي ویاندویانو چې اوس څه ویلي دي، خو په لومړي سر کې د ملا بلال په نوم باندې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان چې په غرب زون کې فعالیت کوي هغه ویلي چې دوی برید امریکایان وو. نو معلومه نه ده چې وروستۍ بچه نتایج ولري.
تاسو به امنیتي مقاماتو سره خبرې کړي، آیا د مرګ ژوبلې یا په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته کوم زیان رسیدلی دی، په دې اړه معلومات لرئ؟
معمولا دلته ملکي خلک ډېر کم دي، نسته او نه هم چا شکایت کړی ده. او دا د یوناما دفتر چې ده دا په یوازې څو میتري د هرات کندهار د سړک په اوږدو کې په غاله پروت ده او دا اوس به تاسو د موټرو غږ وینئ چې په نارمل ډول باندې تګ راتګ کوي. نو معمولا ملکي خلک دلته نه دي منتظر شوي. امنیتي ځواکونو لکه بیا به مخکینۍ خبر وکړمه چې د هرات امنیت قمندان ویلي چې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته دی جزئیات نشي ورکولی.
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال شریف الدین ستانکزی او چې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر دفتر باندې د شوې حملې په باب وروستي معلومات راکول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پاکستان صدر اعظم وایي د دې هیواد له ګډون نه پرته په افغانستان کې د سولې هلې ځلې نتیجه نشي ورکولی. پاکستان وایي چې د افغانستان حکومت د سولې له روانو هلو ځلو اسلام آباد بې خبره ساتلی دی. د ښاغلي ګیلاني د څرګندونو په باب نور تفصیل له عصمت ساروان اورو.
پاکستان پرون وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له طالبانو سره د سولې په باب پر خپل پلان تر اوسه پورې له اسلام آباد سره خبرې نه دي کړي او دا مسأله هغه نظر پیاوړی کوي چې افغانستان غواړي پاکستان له دې پروسې څنګ ته پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی خبریالانو ته وویل ولسمشر کرزي موږ ته ویلي وو چې د سولې پلان به د امریکا له متحدو ایالتونو او پاکستان سره شریک کړي، خو ده دا کار تر اوسه پورې نه دی کړی. فرانس پریس خبری آژانس وایي پاکستان د دې لپاره چې دا هیواد له صحنې یو مخ ونوځي په ګاونډي افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د نه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د پخلاینې د زمینې د برابرولو وړاندیز کړی دی. ګیلانی وویل موږ باور لرو چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پرمخ بیول شي، خو که پاکستان له دې پروسې وویستل شي هیڅ راز خبرې اترې به کامیاب نه شي. پاکستان په 1990 لسیزه کې تر هغو پورې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه چې د 2000 لومړي کال په پای کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دوی رژیم وپرځاوه. د افغانستان حکومت تېره اونۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړه. دې شورا له سعودي عربستان غوښتي چې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې مرسته وکړي. سعودي عربستان له متحده عربي اماراتو سره دوه نور هیوادونه دي چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې داسې ښکاري چې د کرزي حکومت غواړي له طالبانو سره په معامله او جوړجاړي کې پاکستان څنګ ته پرېږدي، څو په دې توګه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د پاکستان نفوس تر وسه وسه کم کړي. د ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د طالبانو مشر ملا عمر د سولې په خبرو کې د دې لپاره هڅ شوی چې نوموړی د پاکستان له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. د نیویارک ټایمز په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپور کړی دا هم ویل شوي د افغان چارواکو ترمنځ هم د نظر یووالی نشته. اکثر ملا عمر د پاکستان د امنیتي ادارو اسیر بولي چې دوی و خپلواک شخص په توګه خبرې نشي کولی. فرانس پریس وایي افغان او لویدیز چارواکي له ډېر پخوا راهیسې شک لري چې ځینې پاکستاني عناصر په تېره بیا د دغه هېواد غښتلې استخباراتي اداره آی اس آی د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي ځان له سختنیزو سره مبارزې ته ژمن بولي.
دا چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصرې او مقالې خپرې کړې جزئیات له حمید محمد څخه اورو.
په افغانستان کې د سولې روانه هڅې طالبانو ته د امتیازاتو ورکول او د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته پورته شوی اعتراضونه هغه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخستې دي. اراده خپلواک ورځپاڼې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو لپاره د سولې د عالي شورا په هڅو بحث کړی او لیکلی چې دا شورا خوشبینه ده چې د سولې او پخلاینې بهیر به په بریالۍ توګه پر مخ بوځي. ورځپاڼه لیکي چې د سولې د عالي شورا غړي اوس په دې بحث کوي چې وسلوالو طالبانو ته د اقتصادي امتیازاتو د ورکولو ترڅنګ سیاسي امتیازات هم ورکړي او هغوی له دولت سره د سولې خبرو ته راضي کړي. خو ورځپاڼه دا پوښتنه کړې چې د سولې عالي شورا طالبانو ته څه ډول سیاسي امتیازات ورکول غواړي. بختر ندالوتی ورځپاڼه هم لیکلی چې د سولې د عالي شورا غړي وسلوالو طالبانو ته په امتیازاتو ورکولو ټینګار کوي، خو د ورځپاڼې په وینا که دا امتیازات سیاسي وي نو د بحث وړ مسله ده. بختر لیکي د ډلې ته د سیاسي امتیازاتو ورکول به په اساسي قانون کې د بدلون سبب شي او هغه څه چې په تیرو نهو کلونو کې ترلاسه شوي له منځه بلوړ شي. هېواد دولتي ورځپاڼې به د سولې د عالي شورا د روانو هڅو د بریا لپاره د ولس ګاونډیانو او د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بللې او لیکلي چې له دې پرته به دا شورا له ستونزو سره مخامخ وي. ورځپاڼې که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اوسني شرایط مناسب بللي، خو لیکلي چې دغه شورا باید له شته موقع نه په سمه توګه ګټه پورته کړي. ملیارمن نه دولت ورځپاڼې هم د سولې د هڅو د بریا لپاره د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو او په تېره بیا د پاکستان همکاري ضروري بللې ده. ورځپاڼې لیکلی چې د وسلوالو دغه بهرني ملاتړ باید د دوی له ملاتړ نه لاس په سر شي او له افغان دولت سره د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی چې پاکستانان هیڅکله هم نه غواړي چې افغانان نیغ په نیغه له یو بل سره کښېني او خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي که اوس هم په خپله افغانان په دې برخه کې کارونه کړي، غیر مستقیم خبرې کومه نتیجه نه ورکوي. د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته پورته شوی اعتراضونه بله مسله ده چې په کابل کې خبرونکو ورځپاڼو راخستې. اراده په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ځینې ستونزې لري او دغه مسله د دې سبب شوې چې کاندیدان هم په حق اعتراض کوي. بختر بیا لیکلی چې اساسي ستونزه د 1.3 میلیون رایو د باطلولو ده. ورځپاڼې لیکلی چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اقدام یوه لاسته راوړنه ده او که قصور ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. کابل د دولتي ودانیو د دنګو دیوالونو او تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ډیپلوماټیکو ماموریتونو لپاره دفترونو کې په دې وروستیو کې د سولې او بیارغونې خبره ډیره اوریدل کیږي. د مسلې په نړیوالو مطبوعاتو کې هم داسې انعکاس وکړ چې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه په دې خبرو کې څرنګه پرمختګ کوي. یو شمېر رپورټونه دا هم ویل چې د طالبانو یو شمېر قمندانان حتی کابل ته رسیدلي دي. دا ډول رپورټونه تل د پټو منابعو په حواله خپرېږي چې یو ډول له ابهام څخه ډکه فضا رامنځته کوي. په ځانګړي ډول غربي اورېدونکو ته د سولې د موافقې د امکان په اړه بېلابېل ګمانونه پیدا کوي. دې مسلې ته د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې کتنه کړې چې جزئیات لا فرشته جلال زید خورو.
په کابل کې د دې تودو اوازو لمنځه لري. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل دې مسالې ته په بل نظر کوي. وکیل احمد متوکل او د طالبانو د رژیم یو بل لوړ رتبه ډیپلومات عبدالسلام ضعیف د کابل په لویدیز کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې تر جدي څارنې لاندې اوسي. مولا عبدالسلام ضعیف او وکیل احمد متوکل دواړو د امریکایانو په بند کې وخت تیر کړی. عبدالسلام ضعیف څه باندې څلور کاله په ګوانتنامو کې و. د دوی وای په کابل کې د سولې د عالی شورا له تشکیل سره اوس طالبان په دې پوسوي چې له کابل سره د سولې خبرې له چا سره وکړي. خو د دوی په وینا د سولې په وروستۍ موافقه کې د یو شمېر نړیوالو او سیمه ییزو عواملو یا څیرو موجودیت لازمي دی، خو د دې ملاتړ ترلاسه کول شایي اسان کار نه وي. ملا عبدالسلام ضعیف او وکیل احمد متوکل د مطبوعاتو د رپورټونو ردوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د سولې په خبرو کې نور یو منځوي سوی یا غیر مهم نوم دی. دوی دا هم ردوي چې د وسلوالو طالبانو تحریک اوس په مختلفو څانګو ویشل سوی دی او نور د یوې واحدې رهبرۍ تر امر لاندې فعالیت نه کوي. نړیوالو مطبوعاتو په وروستیو کې د پټو سرچینو په حواله وویل چې ملا محمد عمر د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره د اړیکو په خاطر په کابل کې د سولې د روانو مذاکرو په جریان کې نه دی داخل شوی. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید وایي په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه په مطبوعاتو کې مبالغه ډیره لیدل کیږي. دی وایي سره له دې چې د کومې عمده پریکړې ګمان نسی کېدای، خو جمهور رئیس کرزی له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو له عمده مشرانو سره په تماس کې دی. احمد رشید ویلی د سپتمبر له تروریستي حملې وروسته د غرب مطبوعاتو تر ډیره هدف په افغانستان کې د خپلو حکومتونو پر ناکامیو له انتقاد او په افغانستان کې د نن د پرمختګونو د واقعیت له څرګندولو مخ اړولی دی. احمد رشید وایي په داسې و چاپیریال کې چې مطبوعات پر سیاسي پرمختګونو مستقیم اغیز لري، لازمه ده چې د سولې هر ډول مذاکرې تر یوه حده پټه وساتل سي. دی وایي په تیرو دریو لسیزو کې د افغانستان د لانجې د حل لپاره تماسونه د فردي ارتباطاتو او اړیکو پر اساس و چې په نهایت کې د حل د پیدا کولو لپاره کمه مرسته کړې ده. دی وایي فکر کوم د سولې د خبرو په اړه په امریکایي مطبوعاتو کې د پراخو انګیرنو پیدا کېدل او یا د یو شمېر عمده سرچینو لخوا د خبرو د جزئیاتو خپرېدل ډېر خطرناک تمامېدای سي. زما په فکر اوس یو ډول شفافیت ته اړتیا ده او په عین حال کې باید ډېر احتیاط وسي چې مسأله د فردي انګیرنو او قضاوتونو ښکار نه سي. د افغانستان په حکومت کې سرچینې په دې باور دي چې غربي مطبوعات دې مسالې ته د هغوی د خپلو ملي ګټو لاړ خګوري او په سیستماتیک ډول د افغانانو رول کمزوري کوي. دا ډول اقدام په افغانستان کې د نړیوالو هڅو ته ولسی ملاتړ زیاتوي او د افغانستان د حکومت د قانونیت او صلاحیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. په کابل کې میشت کورنۍ او بهرنی خبريالان وایي چې د طالبانو او القاعده په اړه رپورټونه شبازار لري، خو دا رپورټونه تر ډیره حده د داسې سرچینو د معلوماتو په حواله خبريږي چې د مسالې په واضح کولو کې د مرستې په ځای شک او ګمانونه لا زیاتوي. د مثال په ډول په کابل کې څو ورځې وړاندې د سرینا هوټل کانفرنس چې د نظرونو د تبادلې لپاره وو په مطبوعاتو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د پیل په ډول انعکاس وکړ. د کانفرنس ګډونکوونکو وروسته دا خبره رد کړه او وی ویل چې د سرینا غونډه د افغانانو او پاکستانیانو ترمنځ د نظر د تبادلې لپاره وسوه. د نیویورک ټایمز مجلې خبریاله الیزابت روبن وایي چې زیات بهرني خبریالان په افغانستان کې کار کوي خو په کورنیو ژبو نه پوهیږي او د دې هیواد له کلتور سره ډیر آشنایی نه لري. نو له همدې وجه ډیره ګرانه ده چې خپل د وضعیت په اړه مستقل نظر ورکړي او په مسایلو په مستقل ډول پوه سي. دا وایي فکر کوم ټول له افغانستان سره ستونزه لري. یو شمېر ستونزې په واضح ډول د امریکا له خوا دي، یعنی دا چې تر اوسه هم د امریکا د ملي امنیت ګټې پر القاعده راڅرخي. د امریکا د ملي امنیت ګټې په افغانستان کې د ستونزو په څیړلو او حل تمرکز نه کوي. د نیویورک مجلې خبريال جان لی اندرسن وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو خبريالانو لپاره تر ټولو ستر ستونزه پر دې پوهېدل دي چې د افغانانو په زړه کې څه دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې روان جنگ ورځ په ورځ په غربي ولسونو کې پلویان بایلي، شاید د غربي مطبوعاتو لپاره دا غوره وي چې په افغانستان کې د خپلو رپورټونو په اړه له سره فکر وکړي. د مناسب او معتبر ژورنالیزم لپاره شایي په خپله پر افغاني سرچینو تمرکز کول په افغانستان کې د روانو چارو یو واقعي تصویر وړاندې کولای سي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په پروان ولایت کې د امریکا او کوریا دولتي بیارغونې له ټیم سره د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د امنیت روغتیا سرپرستی وزیر ویل چې د دې تړون له مخې ټاکل شوی پراتونکو دوو کلونو کې د پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو لپاره قابل اوروزی. په دې اړه زکیه قیاسی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هیواد لري پرتو سیمو ته روغتیایي خدمتونه ورسوي. د عامه روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل د شمې پورس په کابل کې د دې تړوند لاستیک پر مهال وویل چې اوس مهال د هیواد په لري پرتو سیمو کې په سلو کې ډیر روغتیایي مرکزونه د ښځینه روغتیایي پرسونل له کموالي سره مخامخ دي. میرمن دلیل وویل چې دوی هڅه کوي په راتلونکو دریو کلونو کې د ټول هیواد په کچه نږدې 6000 قابل وروزي چې له روزلو وروسته به په خپلو اړوند سیمو کې دنده ترسره کړي. دلیل وایي دا د قابلو په روزلو سره چې د هیواد د لرې پرتو سیمو څخه ټاکل کیږي. د عامه روغتیا وزارت اړ باسي چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکي ولري. په دې اړه ترلاسه شوي ارقام ښیي چې په سلو کې 25 ان تر 30 پورې روغتیایي مرکزونه په لري پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کموالي سره مخامخ دي چې دا خپله له روغتیایي اسانتیاو څخه د میندو او ماشومانو ګټه اخیستنه اغیزمنه کوي. د عامه روغتیا وزارت وانیدلی چې تر اوسه 2500 قابل وروزي او پر دندو یې وګماري.
حدود 2500 قابل را تربیه و به کار
بګمونه. د عامه روغتیا وزارت او په پروان ولایت کې د امریکا او کوریا د بیارغونې د ولایتي ټیم ترمنځ د لاسلیک شوی تړون له مخې به د پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو نږدې 15 د قابلګۍ په برخه کې زده کړې وکړي چې ورسته به په خپلو اړوند سیمو کې دنده ترسره کړي. اوس مهال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ډېر خلک روغتیایي اساسي خدمتونو په ځانګړې توګه په نسایي برخه کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. یوه ناروغه میرمن چې کابل ته د درملنې لپاره راغلې وای چې د دوی په سیمو کې د نسایي اولادي برخه ډاکټرانه نشته او دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې ولادت وکړي. دا میرمن وای
کی ډاکټر نه بشه غریب بشه واسش نرسه د قریه ډاکټر خونه می بشه اونجا چی وګم مادر جان دیگه ولادت کی کنه خوده مخاله کی کوم مشکلات بشه د مخاله میکنه دیگه.
په عین حال کې ونجلای چې د کاپیسا ولایت څخه د قابلګۍ په برخه کې زده کړې ته چمتو شوی وای چې و بکړای شي په کاپیسا ولایت کې دا ستونزه تر یوې کچې هواره کړی.
زمانو معادله ده په کاپیسا ولایت کې خلک ډیر د نرس او قابلې لپاره ډیر اړتیا لري ولې چې د هلته د ماشومان او د خزینه مرګوم ډیرشته مثلا اول چې واړه چې ولادت وکړي هغه ډیر ستونزه لري او موږ کولای شو هلته خدمت وکړو د هغه لپاره.
په تیرو نهو کلونو کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډیر پرمختګ نشوي او په دې برخه کې د خصوصي سکتور فعالیتونه پراخ شوي. خو په دې برخه کې د دولتي او خصوصي سکتور د فعالیتونو سره سره لا هم د هیواد لري پرتو سیمې د دوی له خدماتو بی برخې دي. که څه هم مسؤلین لري پرتو سیمو ته د نه لاسرسي علت امنیتي ستونزې کوي خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اړوند سیمو د قابلیت پروزلو سره به د ستونزو د وخت په تیریدو سره هوار شي.
په بلوچستان کې د هدفي وژنو لړۍ اوس هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د پیپلز ګون ایالتي مشر حاجی لخکری رئیسانی تور پورې کړی چې دغه وسلوال چې په هدفي وژنو کې لاس لري له ګاونډي افغانستان تر افغانستان نه راوړي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ برابر کړی.
په بلوچستان کې د هدفي وژنو لړۍ له تیرو څو کلونو راهیسې دوام لري چې کله ډیر زور واخلي او کله بیا د څه مودې لپاره ودرېږي. په دې ایالت کې د سیلابونو تر راتګ وروسته په هدفي وژنو کې کموالی راغلی و خو په تېرو اونۍ کې د دې ایالت په مرکز کوټه او ځینو نورو بلوچي سیمو کې یو ځل بیا څو تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. په بلوچستان کې د پیپلز ګوند ایالتي مشر حاجي لشکري رئیسانی د دغو هدفي وژنو په اړه وایي جنو یو ځل بیا غندنه کوم او زه فکر کوم چې پولیس باید خپل صلاحیت او وړتیا ښکاره کړي. څوک چې خلک وژني هغه ونیسي چې خلک د اطمینان او هوسایي سا واخلي. خو داسې ښکاره چې اوس حالات تر پخوا ډیر ښه سوي دي. کسل په سلو کې د دغو هدفي وژنو مخنیوی نه دی سوی خو ځینې کسان مو نیولي دي او ځینې مو وژلي دي. سره له دې چې په کوټه او نورو بلوچي سیمو کې په اکثرو هدفي وژنو کې د پنجاب ایالت اوسېدونکي په نقشه کېږي او مسؤلیت یې د بلوڅو وسلوال سازمانونو پر غاړه اخلي. خو حاج لشکری رسانه وایی په هدفی وژنو کې لاس لرونکي کسان بلوچستان ته افغانستان راوړي.
ټارګټ کلرز هماره شمال مشرقی
په هدفی وژنو کې لاس لرونکي وسلوال زموږ له شمال ختیځ پولې څخه راوړي. دا ډیره لویه پوله ده او په بشپړه توګه تر نظارت لاندې نسی راوستل کېدای، خو زه فکر کوم چې څومره هم سیاسي عملیه پرمختګ کوي همدومره به د هدفي وژنو او د ترهګرۍ په سیاست کې کموالی راځي او یوه ورځ به داسې راسي چې دا هر څه به ختم سي. د بلوچستان اوسنی حکومت په څو ځله وسلوالو بلوڅو ته وړاندیز کړی چې د خبرو اترو لپاره دې ورسره کښېني او د وسلې پر ځای دې ورسره د سیاسي مفاهمت له لارې د خپلو حقوقو خبره وکړي، خو وسلوالو بلوڅو تل دغه وړاندیزونه رد کړي دي. د پیپلز ګوند ایالتي مشر حاجي لشکري رئیسانی یو ځل بیا پر وسلوالو بلوڅو غږ وکړ چې مذاکراتو ته دې غاړه کښېږدي.
هم تو مذاکرات کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں جمہوری عمل کے ذریعے.
مش خود ڈیموکراسی پہ چوکاٹ کے د مذاکرات و لپار اللہ سروج دوز مش دروازے د خبر و اطور و لپار پرانستی دے کو کچوک پہا دفی و جنو کی لاس لری او یا پر پردی تک لار کار کوی نو لاغوی سر خوبیا خبری نسی کے دا یا اونا آغوی خبر و تغارش دے. ز فکر کوم پو عمومی توگ دا بلوچستان خلق زدکون کی بزگر او سیاسی خلق دل تسول غواری او لدی افوڈا با تنگ سوی دے.
وہ تنگ آ چکے ہیں.
حاجی لشکری رئیسانی وایي چې حکومت یې د بلوچستان لپاره د حقوقو او اصلاحاتو مجموعه اعلان کړه چې له مخې به یې په بلوچستان کې نورې پوځي چاوڼۍ نه جوړېږي او په سلګونو سیاسي بندیان یې خوشې کړل. د دې ایالت د بېروزګاره باسواده ځوانانو لپاره یې 15,000 دولتي وظیفې اعلان کړې او همدارنګه یې له ګوادر بندر څخه د بلوچستان د خلکو په ګټه د استفادې واک ترلاسه کړ. خو پښتانه او بلوچ ملتپال د بلوچستان لپاره له دغو محدودو حقوقو څخه ناخوښه دي او وسلوال بلوچستان خو د اسلام آباد لخوا د دا ډول حقوقو د ترلاسه کولو پر ځای د بلوچستان پر هر ډول وسایلو باندې د بشپړ واک او اختیار خبره کوي. بارکوال میاخیل، د ازادۍ رادیو، کوټه.
دونی می بجی شوی دی ل صالح محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو په هرات کې د یوناما دفتر محاصره کړی چې نن غرمه مهال وسلوال کسان ورننوتلي دي. په کابل کې د یوناما د دفتر چارواکو هم تایید کړی چې په هرات کې د دوی پر دفتر وسلواله حمله سوې ده. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني ځواکونو څخه د افغان سرحدي پولیسو د خلاصون هڅې روانې دي. دغه پولیس دوی اونۍ مخکې په تیروتنه د ایران خاورې ته اوښتې وه او ایراني ځواکونو ونیول. په پکتیا کې نن په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې د دوی د ولایت به اعتبار اعلان سوي رایې دي بیا وشمیرل سي. د ویکیلیکس په نامه انټرنیټي پاڼې پیراخ کې د امریکا د متحده ایالاتو په زرګونو نور پټ اسناد هم خپاره کړل او وایي پیراخ کې له بندیانو سره ناوړه چلند سوی او دوی شکنجه سوي دي. امریکا ورباندې پوهېدله خو څېړنې یې نه دي کړې. د هیټي چارواکي وایي د دې هېواد په مرکزي سیمو کې کولرا ته ورته ناروغي تر 200 زیات کسان مړه کړي، تر 2,500 زیات نور کسان چې په دې ناروغۍ اخته سوي د تداوي لپاره روغتونونو ته انتقال سوي دي. د فرانسې مشرانو جرګې په هېواد کې د 3 میاشتنیو سراسري مظاهرو او اعتصاب سره سره د دې هوا د تقاعد په قانون کې هغه تعدیل تصویب کړ چې له مخې د تقاعد سن له 18 کلنۍ څخه 24 کلنۍ ته پورته شوی او په بحرین کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په 2001 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر سیاسي اصلاحاتو وروسته دا دریم ځل دی چې خلک په ورته انتخاباتو کې ګډون کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورید. هغه اوریدونکو لپاره چې همدا اوسې ازادي راډیو اوریدل پیل کړی، یو ځل بیا یادونه کوو چې نن غرمه مهال په هرات کې د ملګرو ملتونو پر دفتر باندې وسلوالو برید کړی دی. د امنیتي چارواکو په وینا دغلته 14 شوي دي او په 14 کې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. دا هم ویل کېږي چې افغانستان امنیتي ځواکونو اوس دغه د ملګرو ملتونو ودانۍ کلابنده کړې ده او تصفیوي عملیات یې پیل کړي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې د دې پیښې په اړه درته وروستي او دقیق معلومات خپرو. په افغانستان کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که څه هم په انتخاباتو کې پراخې ستونزې موجودې وي، خو بیا هم نشي کولای چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ورسوي. تر دې مخکې یو شمېر کاندیدانو او کتونکو ویلي چې زیات شمېر رایې باطلې اعلان شوي او درغلیو ته هم سمه پاملرنه نه ده شوې، نو له دې کبله د دې انتخاباتو نتایج د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د فیفا له اجرایوي رئیس سره په یو مرکه کې شته ستونزې راپورته کړي او د هغوی نظر یې غوښتی.
سپین غر صاحب که هم د اولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ نتایج اعلان شوی، خو دغه نتایج له اعلان سره سم زیات شمېر کاندیدانو او ځینو ادارو اندېښنې څرګندې کړې او ویلې دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شکایتونه په سمه توګه نه دي څېړلې او دا اعلان شوی نتایج تر یو حد دوی ته د منلو وړ نه دي. فیفا تقریبا خاموشه پاتې ده، په دې برخه کې کوم ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی. تاسو دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
لومړی خو باید ووایم چې دغه څو ورځې مخکې مونږ یو اعلامیه لرودلې، امیدوار یم چې ازادي راډیو ته هم رسېدلی اوسي، چې په هغه کې مشخصا زموږ موضوع ګیري په دې رابطه وه. مونږ په پولیس شکل باندې دا موقف ګیري ده چې ابتدایي نتایج شکل نیولی دی، د یو سلسله عمده فعالیتونه چې کمیسیون د انتخاباتو ترسره کړي. بعضې ځایونو کې دا فعالیتونه مخصوصا مثلا د بې اعتبار کولو د 600 مراکزو کار داسې صورت نیولی دی چې هغه طرزالعمل چې قانون د انتخاباتو په 500 ماده کې تاکید کوي، چې یعنی هغه مراکز چې مشکوک دي او انتخاباتو کمیسیون پیژني، دا باید بررسی لاندې ونیسي په حضور د ناظرینو کې، په حضور د کاندیدانو د نمایندګانو کې، او د هغه نه وروسته تصمیم ونیول شي چې دا بې اعتباره شي او که دا بیا شمېرنه پکې وشي. دوی د دې د دې چې دا طرزالعمل په نظر کې ونیسي دا بې اعتباره ګڼلی دي. دویمه مسله د بیا شمېرنې ده. بیا شمېرنه په بعضو ولایتو کې څومره چې موږ څارلې ده ښه مخکې تللې ده، په بعضو کې متاسفانه ستونزې ولي. مثلا بعض ځایونو کې دغه فیصله چې د کمیسیون وه دې کمیسیون ته سر نه دی ورکول شوی دی، د هغه مرکز چې بیا شمېرنې لاندې نیول شوی دی. په بعضې کې مثلا دغه نهایي نتیجه چې شوې یعنې تطبیق فارم غورځېږي چې یو صندوق چې بیا وشمېرل شو اصلاحات راوړل شو، هغه تطبیق پاڼه هم متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د ناظرینو د خوا تصدیق کړی شوې نه ده، چې دا مغه د عدم شفافیت مسله راپورته کوي. او په ځینو کې
سپین غر صاحب دغه ټولو مسایلو ته په پام سره تاسو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو اعلان څه ډول بولئ؟ آیا دا مشروعیت خپل له لاسه نه ورکوي؟
په ټولیزه شکل مشروعیت د لاسه نه ورکوي، خو ما مخکې ویلي چې هغه بعضې اجراعات چې دغه نتیجه د ابتدایي ممکنه کړي یا شکل یې ورکړی دی، دغه اجراعاتو کې ځینې ضعفونه ځینې نواقص موجود وو، خو خوشبختانه میکانیزم شته. دته میکانیزم د کمیسیون د شکایاتو دی، قانوني صلاحیت لري که چیرې په هر اجراعاتو باندې د کمیسیون د انتخاباتو د ابتدایي نتیجې نه مخکې نیوکه موجود وي، شکایت موجود وي او یو مقدار مستنده وي، ضرور دی دا وظیفه د کمیسیون د شکایت ده چې حکم وکړي کمیسیون د انتخاباتو نه وغواړي چې هغه مرکز بیا بررسی شي، چې همداسې که بیا شمېرنه په بعضې ځینو کې صورت نیولي او ناقصه ده او په وړاندې شکایت موجود دی، رپورټونه موجود دي. د کمیسیون د شکایتو وظیفه ده چې په دې رابطه هم حکم ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته، چې هغه ځانګړی مرکز چې بیا شمېرنه کې ستونزه وه بیا وڅېړل شي. او د دې لارې نه په اصطلاح د عدم شفافیت په نواقص چې د ابتدایي نتیجې د اعلان نه مخکې وو هغه مرفوع شي، نو بیا به مشروعیت کامل شي. او که دا کار ونه شي طبیعي ده چې سوالونه به موجود وي.
یو زیات شمېر کاندیدانو دا انتقاد هم کړی دی چې کمیسیون تقریبا له 1,000,000 څخه زیاتې رایې چې تقریبا 1.3 میلیون رایې کېږي دا باطل اعلان کړی دی، او دوی دا وایي چې تقریبا زیات شمېر رایې باطل اعلان شوې دي او له دې سره دوی دا انتخابات د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او دا انتخابات باید له سره وشي. د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې اړه باندې څه درز لري؟
وګورئ، بیا انتخاباتو کېدل په ټولیز شکل باندې خو زه فکر کوم درسته خبره به ځکه نه وي چې انتخاباتو کې هر ولایت یو اوزه وه، که په یو اوزه کې انتخابات ډېر خرابه تېر شوي ویسي نو دا په بلې اوزې باندې مستقیم تاثیر نه اچوي، نو بنان د هر اوزې په رابطه باید بل قضاوت وشي. دا هم د کمیسیون د شکایاتو وظیفه ده. مونږ په دې باور یو که چېرې په یو انتخاباتي اوزه کې تقلب و تخلف دومره زیات وي چې هغلته اکثریت مراکز باطل شي یا بې اعتباره وګڼل شي او مرکز ډېر کم مراکز پاتې شي چې ونشي کړي هغه عادلانه نمایندګي د ټولو خلکو ته هغه ولایت کې په راتلونکي تعلمان کې تعین کړي، نو ضرور ده چې هلته کمیسیون د شکایتو حکم په بیا انتخاباتو ورکړي.
آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په نظر، فیفا په نظر، فعلاً په افغانستان کې داسې ولایت شته چې هلته داسې ستونزه چې تاسو اوس ته اشاره وکړه موجود اوسېږي او هلته د دویم ځلې د انتخاباتو د ترسره کولو اړتیا احساسېږي؟
موږ شپې 60% د ټول محلاتو وزارت لاندې نیولې وي، یعنی د ټول معلومات مون سره د 60% نشته دی. خو خوشبختانه د شو ولایت نشته چې هغه په ټولیز شکل باندې تر اوسه پورې مراکز کې به اعتبار شوي او باطل شوي دي. مونږ وایو چې دومره باطل شوي دي چې هغه عادلانه نمایندګي نه. خو کمیسیون د شکایاتو دا مرجع ده چې په دې رابطه باندې واضح څرګندونې ولري.
په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې دا کوم شکایت څېړي، آیا په دې کې هم د فیفا او یا د نورو سرکونکو ادارو سره مداخله موجوده ده؟
متاسفانه ټول مراحل چې د شکایتونو د څېړلو په رابطه دي هغه خو د نظارت وړ نه دي. مونږ په دې رابطه اجازه نه لرو. مونږ چې خپله د خپل څارنو موندنې دي تقریبا د 900 مراکزو په رابطه هغه ډېر جدي معلومات چې موجود دي چې په نتایجو اغېزه کولی شي، لکه د صندوق د کولو قضایه دي، د ښځو د ځای د نارینه و رایه ده، د جعلي کارتونو استعمال دي، د تهدید مسله ده. دا څلور مسلې ډېرې جدي معصب کړی شوي دي، یعنې د مختلفو منابعو نه مونږ هغه پوښتنه هم کړي او بعد د دې نه چې مطمئن شوي یو چې ډېرې رښتینې دي. د 900 مرکزو په رابطه باندې دا معلومات مونږ کمیسیون د شکایتو ته ورکړی. کمیسیون
د فیفا یا د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جهانداد سپینغرو چې حمید مومن ته د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د کړوړو او د انتخاباتو د نتیجو په اړه معلومات ورکول. یو ځل بیا هرات ته ځو. په هرات کې نن په ملګرو ملتونو دفتر باندې د شو حملو په باب د ازادي راډیو له خبریال څخه تازه معلومات اخلو. شرفدین سنګزه صاحب، تاسو د سیمې د پیښې په سیمه کې استه ورستي معلومات هم څه دي؟
ہرات والا منگور دفتر بانی جان وجن کے حملے اس پر سجین ابران دے ہم نے مسلم خبریں نہیں کھولے اور ہم خبر گران کی اجازت بچ دے پیشی آسی جائے خبر سی جدا اس وتوانے دلا میں دے یوناما دغه جنوبي شمالي دروازې ته، البته د شمالي دروازې له خوا نه یو موټر کورولا چې دا وڅ د پارچي وینم چې د خپل خوا ته سوي دي. دروازې ته راغلی ده، دا منفجر شوی ده او څلور جسدونه دي. د دې ځانوژونکو هم معلومیږي چې غوښې یې تیت په تیت پرتې دي. د نور جزئیاتو په اړوند باندې کېدی شي په همدغه شیبو کې د هرات والی ډاکټر محمد داوود سبا مطبوعاتي غونډه ورکړي. د هرات امنیت چارو قمندان جنرال محمد سالم احساس سره چې پیشتر ما خبرې وکړلې، هغه دا خبر ورکړه چې والی په اړوند خبرې کوي. دلته چې د سیمې دغه امنیتي کمپنۍ چې دغه یوناما د دفتر د ملګرو ملتونو د دفتر ساتنه کوي، د دوی یو کارکوونکي ویلي چې دوه تنه د دوی کارکوونکي په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. د دوی دغه دخلي دروازې سره چې کومه امنیت کی پوسټ ده هم دا اوس ورته بلیږي او د هغه ټول وسایل چې په دې کې و دا سوځیدلی دي، یعنی کاملا هغه تخریب ده. او یو جسد هم د هغه ندی خو ته کاریږي چې سرونه یې نسته، خو یا دې نه پښه کیږي، نه معلوم میږي چې دا به څوک وي او هدف به څه و. ځکه تاسو معلوم دي چې ځکه مخکې د صحبار یو سیمه ییز مسؤول دا ویلي چې دوی هدف امریکایان و. خو نن شنبه ده او د یوناما دفتر هم رخصت و، ښایي هیڅوک نه و پکې. او نو بیا دې جزئیات په لوګو سره ورکړو چې والی او امنیتي مامورین په دې اړوند څه وایي.
بلے بلے سانی سے ہم آیا مقامات درتویل چھپے ہے کہ ملکی خلق کو دھیان نہ دے رہے سیدھے کنا
بیا به هم وایم چې دغه سحال ملکی خلکو نړی لري ده او ملکی خلک اصلاً دلته نشته، ټول فقط امنیتی ساحه ده او دې نامه مربوط شي ده.
ډیره زیاته مننه شریف دین سانګزی او چې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر دفتر باندې د شو ځان وژونکو حملو په باب وروستي معلومات را کول. او اوس هم د ځوانانو ونیس پروګرام اوریدو ته تاسو را بولو. تاندې څانګې
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه مو ومنئ، زه لینا شریفی او وګمه رشیدی په دې تاندې څنګه کې چمتو شوی مطالب درته وړاندې کوو.
نن سبا ځوانان څه ډول کمربندونه تړي؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په دې اړه ریپورت لرو.
بیا په دې غږ کې چې ولې په ځوانانو کې د ورځپاڼې لوستنې کلتور کمزوری دی.
د خبرونې په ورستیو کې د اونۍ سندره هم مه هیروئ.
له موږ سره اوسئ. وګمه ځوانان له څه ډول کالیو سره کمربند تړي؟
کله چې څوک دریشي اغوندي یا کاوبای پتلون، لنډه ده چې وایم که اروپایي جامې اغوندي، نو خامخا به کمربند هم ورسره تړي.
سره له دې چې کمربند د دې جامو کوچنی جز ده، خو په ښه ښکاره کېدو کې ډېره زیاته ونډه لري.
واقعیانم وایي کمربندونه دوه ډوله دي، چې یو ډول یې له رسمي جامو یعنی دریشي سره تړل کیږي او بل یې له غیر رسمي جامو یعنی جین پتلون سره.
رسمي او غیر رسمي کمربندونه بیا ځینې فرقونه هم لري. مثلا وایي چې د رسمي جامو کمربند معمولا سنګین رنګ لري، ډیر پلن یا ډیر نری نه، خو غیر رسمي کمربندونه پلن یا ډیر نری، چې معمولا ځوانان کاری.
یو بل خبره لینا جانې چې ګن ځوانان بیا په دې نه پوهیږي چې د جامو او کمربند رنگ څنګه سره برابر کړي.
د مود او فیشن طراحان د جامو او کمربند د مناسب رنگ د انتخاب لپاره یو ساده فرمول لري. هغه داسې ده چې کمربند باید د بوټونو په رنګي او د نجونو د کمربند رنگ باید له بوټونو او د سکول سره سمون ولري.
داسې نن سبا څه ډول کمربندونه مود دي؟ د بوورو له فرهاد شریف نه چې دی د مکروریانو اوسیدونکی.
نن سبا خو زیاتر د تکي شوخ رنگونو کې کمربندونه مود شوی دي، چې هغه سره اکثر خلک کم رنگ مچ یا ټی شرټ چې نو ما غرن کمربند مر فرتړي. زما خپل د کمربند ګل چې غټوي زما خوخيږي او زه اکثر دندې استفاده کوم. خو دا کمربند چې تړل کیږي دا پتلون پرم ډیر تعلق لري، نو دا سم مشکل شي ته کوي پتلون واغون او غیر غټ ګل ور کمربند تړو. ته کوي پتلون سره خپل کمربند نه استفاده کیږي، چې البته دا مت کوي پتلون لپاره دی. دا غټ ګل کمربند چې دا اکثر جینز پتلون چرته کوي کوبای پتلون سره استعمالي.
ژړم مې خرا نه کوي، ملا سودا نه کوي، ژړم مې خرا نه کوي، ملا سودا نه کوي، بغیر لتا مې پوزړ نشتا بلرما، راتو آیا جانان، بغیر لتا مې پوزړ نشتا بلرما، راتو آیا جانان.
مجانی که ده پام سوایی پا دیو رزو کنجونی هم دو دوله کمربندونه تردی. یو قسم پلن کشکی کمربندونه دی چه زیتر پا ملا ترل کیگی و در گیر چسب ترل کیگی. او بل دولی چرمی یا لمسنوی چرم چخه جور شوی چه ده جمپر پسر آزاد ترل کیگی او تر نام ده سخکه تلویگی.
بله، نازیه آریوباله د دواړه ډوله کمربندونو نه استفاده کوي. خبره ته به خوښو
ډول ډول کمربندونه دی. زموږ خپل ځوقونو ته اړه لري چې څه رقم کمربند باید استفاده وکړم. زه خو زیاتر تور رنگ می خوښی او لک ساده زیات جلب توجه نه، لک ساده او موتم برابرې کمربندونه. خو پتلون کې استفاده کیږي کنه، او په بلوزونو کې کمربند استفاده کیږي. اوس پهلن چې مو شوی دا د بلوز په سر باندې او سټایلونه رقم رقم دی. یو خور په ملک تل کې کشي کنه، او بلې چې دا نازاد توندې سرین په سر باندې کنه تل کېږي، بیا غلک خایستام ښکاری. زیاتر کمربند خو د سکول او بوتان سره باید برابرې زما په نظر، او تکرای سره برابرې دی خایسته ښکاری.
وګ مجانې ځینې وخت به د پام سوي چې ځینې ځوانان ډیر عجیب او غریب کمربندونه هم تړي.
مثلا ځینې کسان داسې کمربندونه تړي چې هغه زنجیرونه ترینه راځړي.
د دې په څنګ کې ځینې کمربندونه داسې چې په غد مار تصویرې یا د لړم تصویرونه، یعنی یو عجیب او غریب باندې راوستلي.
بله.
او د کمربند تړلو موقعیت هم فرق کوي. مثلا ځینې ډیر کاته تړي، فکر کوي چې اوس په پتلون سره لویږي.
بله.
نو فرهاد شریف په دې اړه راته خبرې کوي، وایي چې دا د هر ځوان خپل ذوق ده، چې غوی خپل ذوق مطابق کمربند
خوښوي.
شوق ده ډېر سړي خپل ذوق ده. بعض الکان وایي چې زما داسې ساده سټایل نه مینه خوښیږي، نو هغه دا لړم او مار کمربند باندې ګل باندې دا زنجیرونه پکې ځوړندوي، هغه دا شان ډېر خوښیږي. نو داسې از طبیعت خلګي، نو کوم چې دا سنگین ډول وي نو هغه دا شان نه خوښیږي، هغه ساده کمربند نه خوښیږي. کمربند اصلا دا ملا ډوکه شې ده، ملا ډوکه په سر تړل کیږي، یعنی نامن لاندې مخسر خلک چې پاس تړي نو هغه اصلا نه پويږي. بعض خلک ډیر پر تړي چې پیسې جګر شي، خو هغه ډیر بدخ کوي او اصلا به د نامن لاندې تړل شي. ځینې ځای ډیر چې تړي هغه د اخر کې یو اروپאי سټایل دی، نو چې کمربند بالکل لاندې تړي، حتی د ډونګ په سر تړي چې هغه اصلا اروپا کې د اخر کې مت شوی دی. ما څه خبره یو سټایل دی
سرګه خمالره ټوله مینا مینا سر سترګه خمالره ټوله مینا مینا ګل خوندې رخصاله ټوله مینا مینا ګل خوندې
علینا جان دلته مو خبری واردی د ځوانانو ته هر یو خپل د علاقه ور کمربند یعنی بیان کو تشریح سیز لکم ډول کمربند استفاده کوم داسې اوس کوم ډول کمربندونه موردی او تبای لري د بنو لچانه وورو
د دې لپاره چې صدقه پښتنه جواب شي زه د کابل فاریاب مارکیټ ته لاړم او د جامو دکاندار نجیب الله رحمتی می وپوښت
کمربندونه خوښ چرمی خلک ډیر خوښي لیوایس دی دیزل دی دنجی دا تکې کمربندونه د کمفیس پتلون سره خلک غوندي تکې پتلونونه چرمی چې دا هغه بیا کاوبای سره هغه الکان چې شوخ دی شوخ رنگونه خوښي زیر سور شین دا رنگونه درشی سره ساده کمربندونه بالکل ساده کمربندونه خو رقم رقم دا چرمی چې دا اصل 1500 شروع کیږي حتی تر 2000 پورې هم دی چرمی نه 1500 سوا څلور سم دا د تکای معمولی 2500
د ازادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com
لینا جان د مور او فیشن لنړۍ څخه خبره سو د امطالې نړۍ ته او هغه هم د ورسپانې لوستنیته
په دې ورسته تو کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو رادیوګانې تر شلو زیات ټلویزیونی چینلونه او دغه راس په سلګونو ورسپانې او مجلې فعال شوې دي خو د رادیوګان او ټلویزیونونو د اوریدونکو او لیدونکو په پرتله د ورسپانو او مجلو لوستونکو ډیر لګ دي
ځینې کسان د ورسپانو د نلوستلو علت دا ښیي چې د افغانستان د نفوسو زیاته برخه نالوستیده دغه راس ورسپانې او مجلې د هوا ټولو برخو ته رسیدګی نه خو په خاري سیمو کې چې د باسواد شمیر زیات دی او رسپانې هم پریمانه پیدا کیږي بیا هم په خلکو په تیر ځوانانو کې د رسپانې لوستنی کلتور ډیر کمزوري دی
راته د یو شمیر لوستو ځوانانو خبرې وورو چې ولې دوی رسپانې نه لولي
مانو محمد جسیم متګر د پکتیکوټ اوسیدن کوي ځکه چې خبره کوي غلط شین پکې چاپیږي یعنی خاص وجیدا ده چې دروغ پکې زیات وایي شخص نخبل دغه مصرفات نه زیات لرم نه کم نی وایم دغه الله کین لرم چې وی وایم
زما نوم روزان او د کلب د ګلجی مسونی والا رسپان خو نه لولو وزګارتي اورده نشته تقریبا من زو بجې موږ دفتر ته راځو او تر لاس بجې پر د شپې لاس بجې نو بس کورون ته ځبې نو خلک یې نشو لاس وخت ورته نشته
د ځوانانو په خبرو کې مو واورید چې د ځینو علتونو له امله دوی افغانستاني نه لوستي
بلې وو دوی زیاتره مصروفیت او خپل بوختیا وي د دې لامل وګڼل چې دوی وخت نه لري چې افغانستاني ولولي خو وګمچانې کړي پام شوی په پرمختللو هیوادونو کې خلک تر موږ ډیر بوخت دي خو هلته خلک اورګاډي یا بس ته هم پورته کیږي نو سمدلاسه یو کتاب یا افغانستاني راخلی او په لوستوي پیل کوي خو په افغانستان کې که څوک 15 پک ساعت هم په موټر کې سفر کی نیم ساعت هم مطالعه ته نه ورکی
دا خلاصه کوي ان هغه ځوانان چې ادعا کوي چې ورسپانې لولي له خبرې ښکاری چې د ورسپانو لوستلو کې به دومره دوی جدي نه وي
زمونږ سیف الله د نام ټولګي دی استاد به تاسو ته مخاطب ځکون کې بعض ساري دا بعض بیکار وخت کې بس ورسپانې لولو کم
په ورسپانو کې مثلا کوم موضوعات وای
رنگ رنگ موضوعات د سپورتي او ځوانانو لپاره کې هغه کوم موضوعات چې موږ لولو
زیاتره کوم ورسپانه تاسو لولي اوس ښکاری چې تاسو رښتیا وایي کنه
دا رښتیا خو وایي خو سم دقیق مالو ما څه نه لري چې کومه ما غدا خو بیا نو ولې کم کم بعضی وخت
زمانه سینګل ده متعلم یم
تاسو ورسپانې لولې
او ان لولو ډیر زیات لولو
کوم مطلب پکې لولې په ورسپانې
سپورتي مطالب لولو زیات مطالب دي مې استاد کوم خای چې لولې
په نظر دې څنګه دي د ورسپانې چې دی اېد د ځوانانو د خوښې مطالب ستاسو پکې ډیر کنه
او ستاسو ډیر زیات پکې دي
د دې تر څنګ چې ځوانان د مصروفیت یا لورځپانې لوستو سره د نلي ولتیا له عمل ورځپانې نل ولي د ورځپانو ټیټ کیفیت د حقایقو نه کراواله یو غنو چاپیا ویملای تیروتنو هم غن ځوانان د ورځپانو لوستلو سره توري کړی دی
خو افغان ژورنالیست امیر جان وحید احمدزی ل دې ټولو ستونزو سره سره د ورځپانې لوستنې د کلتور په امیدو ټینګار کوي او په تیر ځوانانو ته ډیر ګټور بولی خغلی احمدزی د دې پوښتنې په جواب کې چې څنګه د ورځپانې لوستنې کلتور امیدای شي وای
ورځپانې د کالج شپږ مسبات یو اسسمنت لري اسسمنت په دې معنی چې د خپل ټول ستونکو ګوري هغه نه پوښتنه کوي چې مثلا د موږ دغه کال خبرنیزه پالیسی دغه شی و په دغه کې مو څه شی خوښ خو څه شی مو خوښ نو چې باید بدل سي څه شي کم زیات شي یعنی دغه ډول ایو اسسمنت کړي موږ رسنۍ ولري او بل کچیر تر رسنۍ غواړي یعنی ځوانانو پام دغه محتوا را واړوي دوی دې ډول کې داخل کې مثلا په خوندوی د مزامین ولي کې په پونتونونو دی ولي کې د ځوانانو د بیکاری په مسایلو دی ولي کې د ځوانانو سره د مرکه و کې د ځوانانو مثلا نور ګڼې ستونزې دي ټولنیز ستونزې دي دودیز مسایل دي کچیر تر رسنۍ په دغه شنه تفسیری و کې ځکه ځوانان له دغه شنه سره مستقیما ارتباط لري نو ځوانان په خپل دی تواداره کېږي د تاتسیږي چې ورسپانې ولولي یعنی هم رسنۍ باید دغه حادثه و کې چې د دوی توجه څنګه راوړوي یو اسسمنت ولري او هم ځوانان وګوري مثلا یو ورسپانې محتوا نه د خوښه مګر هغه خپل سمیدره باید ورته فیدبک ورکړي هغه خپل شخصي لایق هغه خپل مخوختنی شي دي هغه د رسنۍ له مسؤل ادارې سره شریکي کې تر څو غوي وکول سي په غرنا کې خپل خبرونې پالیسۍ ته بدلون ورکړي
وګمجانې د خبرونې په ورسته د دقیقو کې
د شکیب سوزان په غږ به یو سندره دوستانو ته وړاندې کړو
هل چې ستاسو دې
گران زوانانو زموږ د تاندې څنګه خبرونه هم دومره و که موږ تلې کونه راسته وای پاتې مو دادی
په کابل کې څوار لس یو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې دوه ویشت په جلال آباد کې څلور او کله پېښور لیک راسته وای نو د پوسټ باکس شمیره ده وسو څلور تیا یونیورسيټي ټاون پېښور نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وای
نته باور روخاو نته پنینا مینا راته نظر وکاو سو پس وازه گم تنها پس رو لمبو دمینه نور می دزڑا لگورا خمونو سر وکاو اور میں دزڑا لکورا غمونو سر اٹھاو کل اچھے ساد سرگو
چی هر دم هر لحظه تا انتظار کب ما lazanama juda 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 kabhi yara au narazi yara au narazi kachhi sabha 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 kabhi yara au narazi yara